د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه درته لرو. نن د حمل د میاشتې 28 نیټه ده، د مارچ د میاشتې د 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به وروسته رپورټونه راسي. اول به ملالی بشیر ته وخت ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
بمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په روزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر پر کور عملیات کړی دي او نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وایي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیونه افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنه کې شاوخوا 8000 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسیږي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. له دې ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو په نتیجه کې 13 سختریزې وژل سوي، 6 میله درنې وسلې، 24 د وسایطو ضد ماینونه، 15 لاسي بمونه او سلګونو مرمۍ ترلاسه سوي دي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو پرون ماخوستن د یوه ښوونځي سرمعلم وواژه. د 03 قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل سوی دی. د پیښې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلومه او د کندهار امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د کندوز د ولایت شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار ته 4 بجو روانه وه او په نتیجه کې 9 د پولیسو سرتیري ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د شاغلی امیری په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چهاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د می تر 19 دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندون له مخې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ واکمن بھارت جنتا ګوند به شایي بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکونکی سوپرا گنگولی د انتخاباتو په اړه داسې وایي:
I'm voting since I attend the
زلاتلس کلنۍ رئیس رای ورکوم. دا زما حق دی او پریپویګم. زه خو کوم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنځ شنبه له سهار هندیان درای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 1543 غړي ټاکي. د سودان ولسمشر عمر البشیر ورسته ل 10 کلنۍ واکمنۍ نن د پاوز لخوا اړ استل سوچله واک لري سي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سودان په دارفور کې حکومتي سرچینو او د اقتصاد او تولید وزیر عبدالمحجوب حسین په دوبی کې میشتي الحدس تلویزیونی شبکې ته ویلي چې عمر البشیر له دندې ګوښه سو. د سودان د پخوانی صدر اعظم صادق المهدي زوی نن ویل چې عمر البشیر او همکاران یې په خپلو کورو کې نظر باندې. د دولتي تلویزیون راپور وایي چې پوځ به ژر یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د دفاع وزارت او لوی سرکونو شاوخوا ځواکونه ګمارل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو کسانو د حکومت پر ضد د سودان د دفاع وزارت مخې ته لاریونونه وکړل. په سودان کې خلکو څلور میاشتې مخکې د عمر البشیر د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګوایي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اګست میاشت کې نیولې و په سخت درځي تور نسوه د کنسولګری څنګ مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې وی محکمه له انګشتیا څخه د پنځو روسانو پر وړاندې د دې قضیې لومړۍ غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسی ډیپلوماټانو د یو مشکوک کس پلار ته چې له انګشتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنکړل سوه. د ویل چې مصري چارواکو ورته ویلي چې د محکمې غونډې د بندو دروازو تر شا کېږي. اباکاروف وایي چې تر توقف وروسته لومړیو پنځو مشکوکو روسانو ته اجازه ورکړل سوه چې له څارنوال سره وویني. د ویلي چې وروسته روسي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړل سو چې دا پنځه کسان د سخت درځي په فعالیتونو تورن سوي دي. د ویل چې یوه قرغز الاصل روسي ښځه هم د سخت درځي په فعالیتونو تورن سوه. دا ښځه پنځه اولادونه هم لري او د برتانیې پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولی دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول سوی دی. متروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په ویسټ منستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې سي. اسانج وروسته له هغه ونیول سو چې د اکوادور حکومت د ده د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. 30 کلن استرالیایی جولیان اسانج د اکوادور له سفارت د وتلو ډډه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې که دی امریکا ته په لاس ورکړل سي دی به هلته د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکایي ځواکونو د 500,000 محرمو اسنادو د افشا کولو په تور محاکمه سي. د خبرونو پای.
اوریدونکو د ازادي راډیو اوري د مازیګر څلور بجې و دقیقې دي. د دې خبرونې په جریان کې به وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جزئیاتو خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په فاریاب کې د نسایي ولادي او شفخانه پرانستله د غلام محمد میمنګي فرهنګي مرکز جوړولو ژمنه کړې ده او نور ژمنه هم د فاریاب له خلکو سره کړې ده. جمهور رئیس ویاند وایي
دفعه سی سفر دیدار با سب دیدگان تلاپای اخیر بود و در این حال تنگ تعداد چند پروژه هم گذاشته شد.
په دې خبرونه کې بواوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې حکومت غواړي په افغانستان کې دا جګړه چې بې پایه معلومیږي بلاخره پای ته ورسوي. د مایک پومپیو د خبرو جزئیات په درته خبرو کړو. په خبرونه کې له هلمند رپورټ لرو. د هلمند والی د سنگین د عملیاتو په اړه څه وایي؟
کم سیمه چې مونږه نیولې ده به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې ځینې ستونزې لا هم شته چې د هلمند امنیت تهدید پېښوي.
د دې د وسلو په ویش کې یا څو ستونزې لري او بل داسې د لوجستیکي هغه کې بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او طبعاً چې نور بي کفایت خلک به په چوکیو کې وینو.
په دې خبرونه کې به د رپورټونو تر څنګ تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ادارې یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کور کلی پروګرام. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن فاریاب ته ولاړ او په میمنه کې ځینې عمل منفیه پروژې پرانیستې دي یا د هغوی د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمهور رئیس سفر یو نمایشي حرکت و. دوی وایي چې په دغه سفر کې جمهور رئیس د خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه کړه. مخکې تر دې د افغانستان د جمهور رئیس ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سفر هدف په فاریاب کې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو سره خبرې او د هغوی د حال پوښتنه ده. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې ناامنیو او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشری مانی وای خغلی غنی فاریاب ته پخپل دغه ورځنی سفر کې زین ټولګټی پروژې هم پرانیسته. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په ډیر ازدی رادیو ته ویل
ولایت هم
درجه اول اعلان شو، ولایت هم لومړی درجه اعلان شو، خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول وو. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کې خودل شو او خلکو سره هم کتنی وشوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنۍ ته د 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته د 50,000 افغانۍ د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د خزو لپاره د یونیسای ولادي روختون او د پاک اوبو د رسولو د یوې شبکې د پرانستې ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د یو جومات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کېښوده. نامنی او د لویو لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغیز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او د ده په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دو تن اوسیدونکو ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار پته شو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټوله هټۍ بند وي. امنیتی تدابیر تر دې کې چې جدي نیول شي و چې چاته لکوره د وټو اجازه نه و
برآمدان نه میمنن.
درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتک خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بند دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهاره دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسی دا واسل وسال رپورت واورید چې میمنی ته د افغانستان د جمهوریت سفر جزئیات مو پکې واورېدل. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په فاریاب کې به د غلام محمد میمنګي یو فرهنګي مرکز جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د سنا جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او د سنا د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو شمېر غړو هغو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي چې هغوی د افغانستان پر حالاتو باندې څرګندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې د بې پایانه جګړې ختم پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات به اسمت څاروان در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. دوی د افغانستان له حکومت، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه لاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواوو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یو ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزی رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندیشنه لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندیشته رد نه کړه. ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم ویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاتې کړه. د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوي او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل سول. د هند خلک نن سهار وختي لا د رایو اچول لپاره د انتخاباتي مرکزونو ته په تګ راتګ کې دي. په هند کې به دغه انتخابات په وو مرحلو کې ترسره سي او د مې د میاشتې تر 23 نیټې پورې به وي. د رپورټونو پر اساس په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. دا چې څومره کسان به د دې څخه رای ورکوي دا به وروسته معلومه سي. په هند کې دوه مخکښ ګوندونه په دغو انتخاباتو کې ډېر مطرح دي چې یو د هندو ملت پالو ګوند بھارتیا جنتا دی او بل د هند کانګرس ګوند دی. په دې خبرونه کې به وروسته د هند پر انتخاباتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. مفصل رپورټ لرو د اروېدو لپاره یې را سره اوسئ که په هند کې د انتخاباتو سره علاقه لري. اوس ورځو هلمند ته. د هلمند والی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي دي چې د سنگین ولسوالۍ د نیول لپاره په شدت عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی ویلي دي چې دوی به د هلمند خلکو سره ژمنه کوي چې امنیت پورته ټینګ کړي. نو وګورو چې په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي د والی د خبرو په اړه څه وایي. د دې ټول لپاره الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د سنگین د مرکز د نیول لپاره د پیل سو عملیاتو میاشت پوره کیږي. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمېر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول. د هلمند والی وایي سره له دې چې پخوانی ولسي سیمه به ساتي، په سنگین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
منګه وس ډېر یو خه منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات موږ چا بل هفته ولاړو او د نوی قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید دا غیر حمایت د پاره من خپل ټول شیان اکمال کو. بلخره پرون عملیات شروع شوه د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوه ته حدود 5 کیلومتر پیښل.
د سنگین مرکز ته نږدې که څه هم کلونه کیږي د 215 میوان کلوردو دوهم لوازای په ځای ده، خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لارهم په خونړی مسیر بدل شو. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونزه لري د سرتیرو د کموالي له امله ساتلی هم نسی. لدی جملې عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبروی په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان سیاسي متحدین چې دي یا ستراتیژیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغه وسلې ورکړي دي چې د وسلو په ویش کې یا ستونزې لري او بل داسې دي د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو پر رسولو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایت خلک به په چوکیو کې وینو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمیږي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمېر نورې سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي، خو د هلمند والی بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د ګرشک نه د مارجې تر عباد الله کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم و تربیت ځوانانو مخه وکړي، او د دینه بر علاوه موږ نور پیشویان هم لرو چې همدا اوس تاسې د سنګین عملیات بیا دوباره موږ شروع کړی دی، او انشاءالله په دې لنډو ورځو کې به موږ سنګین مرکز هم فعال کړو، او د دې نه شاته موږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن نه د پاکولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هر شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والی ویل د وسلوالو د مشرانو پر پټن ځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو بریدونه او د شپې چاپی ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی. خو کمربند سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هره شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته یو جالب رپورت واوري چې په افغانستان کې د پوستي خدماتو په اړه دی. تاسو کله په پوسته کې چې استولې دي یا مترلاسه کړې دي که علاقه لرینو د رپورت تر ویدل پر را سره اوسې، او کولای سي چې تاسو خپل تجربه مشته د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري په پیغامونو کې زموږ سره شریک کړئ چې تاسو کله په پوسته کې چې استولې یا مو چا درته راستولې دي، څه رقم تجربه مو کړې ده. د افغان بیسیم پر 93 شمیره باندې خپل مسیجونه پیغامونه راوستوي، موږ به په دې خبرونه کې درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ له ډیرو په زړه پورو انتخاباتو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا انتخابات په اوو مرحلو کې کیږي او تر 900 میلیونه زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. صفي الله ستانکزی به نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د هند پارلماني انتخابات په و مرحلو کې تر سره کیږي او لومړی دور یې نن پیل شو. په لومړی دور کې 132 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات لنن د مې تر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سپراتو ګنګولي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې لکلونو رئیس د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونده خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنۍ راهي سره ورکوم، دا زما حق دی او پرې پویږم. زه خوښیم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 23 راوځي، او په همدې ورځ به ګټونکي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان ولسی جرګه یا لوک سبا 545 څوکۍ لري، او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی، او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وي. دا هغه مر څوکۍ وي چې په 2016 کې کوم ګوند نه وي ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریځ چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د 2 ورځو نښتو سبب شو، د ګڼو کله خواله هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ، د خلکو د وضعیت د خوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنی نه دی پوره کړی. د امنیتي اندیښنو د لری کولو لپاره د هند پاوز هم شدید امنیتي تدابیر نیولی. سره له تدابیرو په جموں کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې و کسان وژل شوی دي.
تلشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وسام یو رپورټ لرو په کابل کې د مخابراتو د یو برخې په اړه د پوسټي خدماتونو د ازادي رادیو خبريال خان محمد د سیند په دې اړه یو چرنیز رپورټ جوړ کړی چې په افغانستان کې کتام پورستیتل سکولونو کې د انټرنیټ خدمات پراخ شوی دي ټلیفوني شبکې فعال دي او خلکو ته په دې ارتباطاتو په برخه کې ډېر سهولتونه برابر شوی خو پوسټي خدمات څنګه دي او آیا خلک وسم د پوسټیت څخه ډیر کار اخلي کیا د دې رپورت د اروېدو لپاره را سره اوسي
کابل هغه خار چې د بیساری غنګونی بے نظمی او بیکاری او داسې نور ترڅنګ پکې د پوسټي خدماتونو نشټواله بل ستونزه ده چې خلک ور سره مخ دي په دې خار کې د نړۍ د نورو خارونو په سیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړو خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي
کیږي به خاطر اجازه ودیم چې یک پارسل دوا از جرمنی راوړل کړي
د کابل خار یو بل وسیدونکو شمس الله هم پوستخانې ته خپل پارسل پسې راغلې ده
جاس خارج برمه یک پوست روان کرده از طرف دوستان
دی وی له بهر نه راته دوستان یو پوست را لګلې راغلم چې وای خلم دوی مربوط ادرس ته پارچه لیگی مون هم کولی شو چې احوال واخلو لس دولس ورځو کې رسیږي
دا دروز دوازده روز
د افغانستان د مخابرات وزارت د افغان پوست اداره وای پوستي خدماتونه کورونه ته نشي رسوله ځکه چې د کابل خار اکثر ودانۍ کورونه او کوسه غیر پلاني جوړې شوی او منظم ادرسونه او نمرې نه لري دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزیر شهزاد ګل آریوبی د پنځشنبه په ورځ د افغان پوست د پوستي خدماتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوس مهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 433 پوستخانې فعال دي د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي
د برخې پارسلات مو توزیع خانه به خانه نداریم مشکل همدی مو مشکل
د وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی ده ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي د مخابرات وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د 14 ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسینګ کارونه پای ته ورسوو خو کابل ښاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی
د کابل د ښار ته یو شمېر اوسیدونکو خبرې مو واورېدي چې د پوستخانې څخه د استفادې په اړه دوی څه فکر کوي د افغانستان حکومت وایي چې په ټول افغانستان کې تر 400 زیاتې پوستخانې فعال دي د افغان بیسیم پر 93 شمېره مو د یو شمېر اوریدونکو نظر غوښتی دی اوس په واورې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
تا تازه خان سمسور لنګرهار لیکلی چې د پوسټي د لارې سعودي ته ځینې اسناد خپل ورور ته استولي وو او په دوه ورځو کې هغه ته ور ورسېدل. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي موږ د پوسټ څخه کار نه اخلو ځکه دا سیستم ځنډنای دی او موږ د موبایل، انټرنیټ، فیسبوک او نورو شیانو څخه کار اخلو. عبدالواحد محقق له لوګره لیکلي اوس خلک له پوسټي خانې کار نه اخلي ځکه خلک له ټولنیزو شبکو کار اخلي. او زرمینې له میدان وردګ لیکلي په پوسته کې به ښایي په ډېر ځنډ رسېږي، موږ یې په نورو لارو استوو لکه ډیچل. اوریدونکو، په پوسته خانه کې تاسې د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ دغه که تاسې خپل پیغامونه راواستوئ، موږ به تاسې ته ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې هم خپاره کړو. په دې خبرونه کې ورسته سپورتي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف له ازادي راډیو سره یو ګډ پروګرام لري. په دغه پروګرام کې تاسې د کوچنیانو پر حقونو، د کوچنیانو لپاره څه ډول د تعلیم او د ښه ژوند شرایط برابرولای سو او ستونزې څه ډول کمولای سو، پر داسې مسایلو باندې خبرې کېږي. د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. بیا د کور کلی پروګرام لرو. په کور کلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کېږي. نو دغه دوه پروګرامونه مه هیروئ. اول ورزوس اسمت ساروان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو پروژه افتتاح کړه. دا پروژه به شاوخوا 20,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړي دي. د سفر درې قطعې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساغزای وایي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 پوري دوام کوي. له سودان څخه تازه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنځشنبه ولسمشر عمر البشیر له واک لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره شوی دی. همدارس د محبسونو څخه بندیان خوشی کړی شوی دی. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګهوي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریزه تورن شو. او د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولای دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی سپورتی خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې افغانستان له شرکلونو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله د قراکشۍ په نتیجه کې د ایران او هانګ کانګ له لوبډلو سره په ګروپي لوبو کې سیالي کوي. د دغه فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قراکشۍ نن د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. افغانستان له ایران او هانګ کانګ سره یو ګروپ کې راغی. دغه سیالۍ د 12 لوبغاړو په ګډون د روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 متر 43 نیټې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال کلنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې شپږ لوبډلې برخه لري. د نوموړي د معلوماتو مخې د سیالۍ هر کال د ملي لوبډلې د انتخاب پروسې لپاره د نویو ځوانانو د پیدا کولو په هدف ترسره کیږي. د سیالۍ نن پیل شوې او نږدې 40 ورځې به دوام ولري. او د فوټبال د نړۍ وتلی لوبغاړی لیونل میسي تېره شپه د یوې سیالۍ پر مهال ټپي شو. د بارسلونا او مانچستر یونایټډ په لوبه کې چې تېره شپه وشوه، لیونل میسي د یوه ارجنټاینی لوبغاړي د شوټ مخه کوله چې پازه او سترګې ټپي شوه. ویل کېږي چې د میسي د پازې ټپونه شدید دي، خو کره صدمه به یې د طبي معاینات وروسته څرګنده شي.
د ازادي رادیو او ریو سمونه ریواله مسله راخلو په 2014 میلادي کال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات ډونالد ترامپ وګټل دا سې رپورټونه خبره سول چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین شایي د پروسه کې لدین کسانو سره ارتباط درلود د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه هم ځینې رپورټونه خبره سول تر هغه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی کمیسون وټاکل سو یو ځانګړی ادارې ته وظیفه ورکړ سو چې په دې ارتباط تحقیق وکړي کله چې د دې ادارې تحقیق بشپړ سو د تحقیق په پای کې وویل سو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین د روسیې سره کوم جوړ جاړای نه دی کړی نه کوم ارتباط ټینګ کړی دی په دې اړه د امریکا جمهور رئیس تازه خبرې کړې دي جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه تورونه چې د دې پر انتخاباتي کمپاین باندې او د دې انتخاباتو پر ټیم باندې لګول سوی وو لکه د تاسو ورته بللې دي ډونالد ترامپ او د امریکا لوی څارنوال ویلي چې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم د ارتباط په استخبارات د ټیم د ارتباط په استخباراتي ادارو کې جاسوسي کړې ده اسمت څاروان نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبللاو د لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده ترامپ پرون په سپینه ماری کې وویل د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یو هڅه وه د همدارز وویل چې دوی وکړل خیانت او د امریکا د اساسي قانون خلاف وو ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونویل چې د تورګوتۍ چاته نیولې ده له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د شاغل ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا د خپل خبري تصحیح کړي شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بارمنل چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري دای باید خپل خبري بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي سناتور شومر همداراس پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توټیل تیوري کار اخلي وروسته لدی چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي چیرونکو رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال شاغلې بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي بار په خپل تر اوسه پوری د مولر 400 مخیز راپور نه دی خبر کړي خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیزی وړاندې کړ
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه باندې هم درسته ازادي رادیو څنګهړي ویډیوي مرکه چې د چیرې ترنوم لاندې خبريږي اروېدلای سي او د نور دوستانو سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم شریکولای سي اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو د ملګروم له کوچنیانو سره د ملګروم له تونو د مرستې د ادارې یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی او تر هغه وروسته بیا د کورکلي پروګرام